کې شامل شي. اوباما پر دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته.
اسرار الله مومن تاسو د خبرونو لنډیز وره او ریدونکو وسبال ریاض بو سخل څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټکور
نن جنگ رسپانه خپل اداري کې وایي چې د کامیو صوبې اسملو زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوشواري ندی جمع کړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې ناده هندگان نوي او د رستیو کې د لاور ریکارډ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014 15 ګوشواري نوي جمع کړي. اداري وایي چې موجوده اسملو کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه ندی جمع کړي او نه خپل ګوشواري جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار و ریټرننګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوی وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اخستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه ندي جمع کړي الیکشن کمیشن دې هغه ټول نه اهل او ګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانه ته نقصان نوي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیخې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دی خو یو شمېر د پاره به دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله نه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي. خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی ځکه چې طالبان با اول افغانستان کې دنه امن او کلاری غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل با نیوکه او تنقیدونه نور هم سی واکړي. نو ځکه ضروری ده چې ملا منصور نشي کولای طالبان مذاکراتو ته تیار کړي. پکار ده چې نور لوی ډلو سره د رابطو لار اونې وي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د لمنځه وړلو لړکې د موجوده ستونزو او د هغې د مشکلاتو په اړه لیکنه کړې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې ویل لیکل دي چې ځینې چارواکي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو په وخت د میندو د مړینې شرحه کمه شوې ده خو د طب بعضي ماهرین له دې سره اتفاق نه کوي. اسرائیل مومن د دې دواړو مقالو غټ ټکر ته وایي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوي وي خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپل مقاله کې لیکي لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نتورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال د استخباراتي معلوماتو د راټولولو د گشتونو کولو او د راتو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبریدونکو د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لپاره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نتورک په بشپړ توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي او افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار دی چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخوا نیو ټایمز ورسپاڼه لیکي د ماشوم د زګیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمند ده. او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه. او همداراز په 100,000 میندو کې به 1400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 تر پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي نو هغو تجربه نه درلوده او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زګیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو له امریکا خبریدونکو ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی او چارواکي وایي چې دغلته نشته خو په ټولنه کې له ملاتړه انکار نشي کېدلی. د ورځپاڼه په خبره په پاکستاني ټولنه کې سخت دریځي ډېره ده او که چارواکي غم ونه کړي نو کېدای شي داعش دغه ملک خپلې پښې مضبوطې کړي. دا د مقالې غټ کې ورو واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولی دی. د تفشین ملک په نامه دغه جلیل له 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوا که څنګه. خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یاد ډلې د اغېز په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورسپانی ته ویلی چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځې ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوې دي. په مقاله کې د پیو ریسرچ د وی سروې ذکر شوې ده د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 2% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنا ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلي لګلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعه‌ګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د تاریخ پاڼې د پروګرام وخت دی چې زموږ همکار خالد خان یې د سر وړاندې کوي.
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلی هر قسم سامانونه میلاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېخې وروستو پیل کېږي او په دغه پېخه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پېخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بی ګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په هکله ویل کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټولو نه زوړ او لرغوني آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځني ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغوني او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی ځکه چې د لرې لرې نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې به دوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانې بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانې په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانې څه کوي چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به دلته ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانې بازار شو.
دا کیسه خانې بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کېږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناتر سره د زی پی او شوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 240 کسان مړ شوي او ډیر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه د شروع شوي دي تر 3 بجې د شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي س آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډ کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړ پیخه وا خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خنړی پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغۍ ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې ده بل د سیاسي شعور کمې ده نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخدانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه هغه وخت د ټولو نلوي سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګ باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو د ډاکټر وقار علیشاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
داسې دا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1950 کې جوړ شوی دی په پیښور کې، لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویل شي، انټلیجنس ورته ویل شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړ کا. خو دینا دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت تنه نو جوړ کړي، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې هغه یو سل او اتیا دی.
ډاکټر وقار علیشاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته. آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو، ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانی کې مونږ سره
ډاکټر وقار علیشاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېد په ریموټ کې چې دا ګاډی راتاو شو 14 کسان ورلاندې چخنې شو، پاږې کې 200 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه، دې کې سمشران رامخ کې شو وغي خلکو ته ویل چې یاره بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ. پاږې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل کلار دی، رالو د تکلیرو کو خلکو ورپسې چغه نارې جوړې کې چې نه تو خدای انګریز جنټه. بس بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس اجي سه پرېدا چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دیسه کوي.
دا دغه ظلم او زبردستي پر د عمل کې د جلوس ځنی ګډونوالو د فوز دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبه آرمډ کار چې هغه ته دای اور ورته کو، د خلکو ورته اور ورته کو چې رنگی دا چې زبردست کولې شو چې یارا هندستانه یا د ما چې کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چیو اغا ګورکاو ګوروال رائفل سپنوم باندې وو ایته چې وې دټا دیو کوي اغه انکار شو. بس اکدم دی اغه کورټ مارشل کو دی اغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا اغه را وستو
ډاکټر وقار علیشاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزی په مشرۍ کې یو پوره منجلوس راوتی او دا کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي، خو د انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره په کې ځایي دکانداران او بې ګنا خلک هم په نخښه شو.
اړومبوډه سره چې کوم دا اړومبی کسان را وغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان اوچتول په دنده وشوې. ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، د هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کې دي، هغه یې موښتې و. اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې و، هلته کښې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کښې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپیرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چې راغلی و دی دی هغه پته هغه نمونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپیرا کلی چې دی اکثریت خلک دی دی دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو ملګري په ټانګه کې سره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی اونیسل بوی پل چار سدی جیل تا هلته کې چې خلک راجمع شو هلته کې هم دا یار و چې را خلک سینا جیل دیوال مات کی هغه ځای نه فورا رسال پور ته راوغستو د رسال پور نه ګجرات ته بیا د رسال اور کالا رګر سنټر ځنډمنټ کې کې د با مشکت ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار رشا وای چې دغه پیښې نه وروسته د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویم درېم ورځ دلته کې یو دیو چې میوې دکان یو اشک شاه نومې دو اگر حالو دلته کې راکوم ځکه چې دغه ډېر شي وي کوم ځکه چې په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو دلته کې مضمونه پکې وسو دغه وسو نو چیرې دا چې دنو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي وس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجودو هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر
ډاکټر وقار رشا وای چې د کیسه خانه بازار د ناوړه پیښې د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنکړل شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوي کسان ملشیو
بیا فرنګی چې له هغه دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی پاره کې دی لیکلی چې سلويست کسان ملشیو دی هغه نم کوم سچې دی نو مصیبت دا رہی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته د کانګرس کانګرس تاریخداران چې دی هغه هم د سرکاري رپورټ پېښ کړی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان په کې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه خو د بد مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کی کام تا وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق وړاندې کړی او لکه د هندستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاته په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خوده پامان.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
راشی رات غاڑ رکھوی یو سوک بخوب کے راشی رات غاڑ رکھوی تو فکر رات زلو مین دوڑ رکھوی تو فکر رات زلو مین دوڑ رکھوی خوب کے راشی سوالشی خدای بوڑ راکوی قبول بس ما سوالشی خدای بوڑ راکوی ہو تو فکرات زلو مینت وڑ راکوی تو فکرات زلو مینت وڑ راکوی یو سوک پو خوب کے راشی خوب کے راش